تو نیم ساعت دیگر در این برنامه من جاوید نعیمی و عصمت ساروان میزبان شما خواهیم بود، اما حالا در نیم ساعت پیش رو با ساروان صاحب باشید. خوش آمدین شما.
دیر منن نعیمی صاحب، قدر منو آوریدون کو تاسیت هم سلام رندی کو. من ساعت 8 بجه شوی در ساعت پخ روانه که در کندهار در پرونه پیشی پرتبات راپور لرو در کندهار چاروا کشمنه که ویچی در پرونه حمله مسئولان بونیسی. نور موضوعات حمله رو خود تر خبرونو روسته. ده کندهار چارواکی وای ده هوایی دگر ده تلاشی ده برخی ده شزینه کارکون که ده قاتلانو ده مندلو لپاره حلی زلی کوی. د لوګر امنیه قمندانی وایي هغه چاته جایزه ورکوي چې د نجونو د یو شوونځي سوځوونکي په لاس ورکړي. د ترکیې په پرونۍ انتحاري حمله کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د هوایي ډګر پر ښځینه کارکوونکو وروستۍ حمله یو تروریستي عمل و. د کندهار د والي ویندوی محمد صمیم خپلواک آزادي راډیو ته وویل دا حمله د حکومت مخالفو وسلوالو کړې ده.
د دولت مخالفین کوشش کوي چې هغه کسان په خپل هدف لاندې راولي چې هغه د دفاع لپاره څه په لاس کې نه لري. کوشش کوي چې د ملکي اداراتو خلکو ته وښيي، څرګند کړي چې دوی یعنی وایي موږ حاضر یو، یعنی موجود یو. هره ډله چې وي چې د دې خاورې او د دغو خلکو په مقابل کې دوی جنګېږي او بېګنا افغانان دوی ته شهادت رسوي، دا خپله یو جنایت دی، یو تروریستي پېښه ده.
د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې پرون وسلوالو کسانو د کندهار د هوایي ډګر پر 5 ښځینه کارکونکو حمله وکړه او وی وژلې. په دې پیښه کې د هغوی ډریور هم وژل شوی دی. د لوګر امنیه قمانداني وایي هغو کسانو ته جایزه ورکوي چې د کتب خیلو پر ښوونځي د حمله کوونکو په اړه معلومات ورکړي. د امنیه قمانداني په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه راغلي چې وسلوالو کسانو د شنبه په شپه په محمد اغې ولسوالۍ کې د نجونو د ابتدایي ښوونځی سوځولی دی. د خبر پاڼې له مخې په دې ښوونځي کې 2000 ټوکه کتابونه، د قرآن کریم نسخه، میزونه، چوکۍ او نور درسي مواد سوځېدلې دي. د حمله مسؤلیت د دین او هیواد پر دښمنانو اچول شوی، خو د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په دې ښوونځي کې 1550 نجونو زده کړه کوله. د هرات صنعتي ښارګوټی د 12 ډوله موادو په تولید کې د په ځان متکی شوی او د ټولو ولایت اړتیا پوره کولی شي. د هرات د صنعتکارانو د اتحادیې مشر حمیدالله خادم پرون آزادي راډیو ته وویل چې حکومت په هرات کې د کورنیو موادو د تولید د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې کړي چې له امله دوی ټولو ولایت ته غیر الکولي مشروبات، بسکیټ، شیرینی او د روغتیایي او تعمیراتي موادو ځینې ډولونه رسولی شي.
لیست اقلام خریداری های حکومت افغانستان شده که حکومت افغانستان
هغه محصولات چه مجد هرات په صنعتي ښارګوټی که تولید اولی شو ولست دوله دی چه لیست مج حکومت هم ورسته ولی دی. دا مواد اوست حکومت دا خریداری لیست شامل شوی، یعنی حکومت پوهیجی چه مج دا مواد په کور که جوره ولی شو نو وزارتونه لمج اخیستلی شی. دا شاغل خادم پا وینا حکومت دا کورنه و تولیداتو دا ملاتر لپار تر 25% زیاتی بایی ورکولو تا تیاری شده لیده. د ترکیې په کیسری ښار کې په پرونۍ انتحاري چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 55 نور ژوبل دي. سلیمان سوویلو پرون شنبه وویل چې 15 مشکوک کسان د حمله کوونکي د هویت تر معلومېدو وروسته نیول شوي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي يلدرم پرون وویل چې د انتحاري حمله هدف د کوماندو ځواک یو بس و چې هغوی له کیسری ښاره خپلو کورونو ته پکې لیږدول.
Hangi kılıkta bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele...
Da sipişi ve de terörizm parzet, zımuş da mübarizi azad, zımuş da mübarizi irada kamzuri nekri, belki labayı piyavur ekri. Da Türkiye pauz veyli çe, اته څلوېشتنه پوځیان په دې حمله کې ژوبل شوي چې دولستنه تر سختې تیبي څارنې لاندې او پنځه په نازک حالت کې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حملې پړه د کردستان د کارګرانو پر ګوند پیکیکې اچولې چې د امریکا او ترکیې حکومتونه او اروپایي اتحادیې د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په کیسري ښار کې د پرونۍ حملې مسؤلیت تر اوسه پورې لا چا نه دی منلی. له تهران راپور نوای چې د دې هیواد حکومت د هغه کمیسون لغړی سره د کتنې غوښتنه کړې چې له نړیوالو سره د دوی د اتمی موافقه سره نه کوي. د غوښتنه د تهران د دې ادعا پر اساس شوی چې وای امریکا له موافقه سرغړونه کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا پرون شنبه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په قول ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موغیرنی دفتر ته لیک استولی دی. د موغیرنی دفتر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتمی موافقې د څارنې د ګډ کمیسون د کار د تنظیم مسؤلیت لري. په دې کمیسون کې ایران، امریکا، چین، روسیا، بریتانیا، جرمني، فرانسه او اروپایي اتحادیه چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه لاسلیک کړه غړیتوب لري. سپین ماڼۍ تیرونی وویل چې د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما له لاسلیکه پرته هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د دې هیواد اقتصادي بندیزونه د لسو کلونو لپاره تمدیدوي. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایې ورکړي چې د سوریې حلب ته د څارونکو د لیږلو او له دغه ښاره د خلکو د ایستلو په اړه د راپور چمتو کولو په هکله یې کړی دی. خبري آژانسونو د ډیپلوماټانو په قول وویل چې امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز شوې مسودې په اړه پریکړه وکړي. روسیا د ویټو حق لري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری غشتون کې ګوند پر یو شمېر غړیو انتقاد وکړ چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر اغیز لاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې نرم دریځ څرګند کړی دی. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل وروستۍ کلنۍ خبری کانفرنس ته وویل روسیا د امریکا په پرتله کوچنی او کمزور هیواد دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امریکا نشی کمزور کولای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د کندهار چارواکي د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې د ښځینه کارکوونکو د قاتلانو د موندلو ژمنه کوي.
زموږ د کلتور د نجات څخه یو نارینه نه شي کولای چې ښځینه تلاشي کړي، نو دا د هوایي ډګر یو اشد ضرورت دی.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وای باید د دې قضیه له قانوني لارو وڅېړل شي. د باري موټر چلون کې وای چې تر څو په لارو کې د فساد مخه نه ونیول شوی اعتصاب ته دوام ورکوي.
مثال ترانسپورت چې پیسې واغسته زر په 500 ترافیک وړي، 200 عسكر وړي، چور نقله ولای.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
ما یو د نیتونو دا د چې مستقله د سلیکشن کمیټه باید ولري چې وایل او هغه مستعد د ایران انتخاب کړي.
د کرکټ بورډ نوی مشر و چې له د سره هم په همدې خبرونه کې مرکه وړاندې کوو. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر پر ښځینه کارکوونکو او د هغوی پر موټر چلوونکو د پرونۍ خونړۍ حملې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کندهار د والی ویندوی وایي چې دا یو تروریستي حمله وه او عاملان به ډېر ژر ونیول شي. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي چې د دې ولایت د هوایي ډګر پر 15 ښځینه کارکوونکو او د هغوی پر موټر چلوونکو د پرونۍ حملې عاملان به ډېر ژر ونیول شي. شغلی شمسی بیگا له ازادي رادیو سره په مرکه کې څرګنده کړ چې د دې شذو د قاتلینو په اړه په څیړنو کې یو لړ مهم معلومات ورته رسیدلي چې د هغوی په نیولو کې به مرسته وکړي.
امنیتي او کشفي ما با یک سلسله شواهد او مدارک داسې افتاد.
هغه کسان چې د حکومت او د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي هڅه کوي چې د خلکو د پرمختګ او په ځانګړي ډول د شذو د فعالیتونو د پراختیا مخنیوي وکړي. د د کندهار د والی ویندوی سمیم خپلواک هم ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت مخالفان د جبهوي جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې پر ملکی خلکو او مامورینو د داسې حملو په مرسته د ځان موجودیت ثابت کړي.
د دولت مخالفین دوی د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان د لاس ورکړی دي. کوشش کوي چې د ملکی اداراتو هغه کارمندان یا هغه کارکوونکي چې د دفاع لپاره څه په لاس کې لري هغه خپل هدف وګرځوي.
د کندهار په څلورمه حوزه کې د کندهار د هوایي ډګر د تلاشۍ د برخې پر 15 مامورینو او د هغوی پر موټر چلوونکي د پرونی خونړۍ حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د کندهار د هوایي ډګر قومندان احمد الله فیضی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا شتې د میدان عادي مامورینې وي او د شتو د تلاشۍ په برخه کې کار کول. هغه پر خپلو همکارانو د حمله په شدت وغندله. وی ویل
زموږ د کلتور د نجات څخه یو نارینه نه شي کولی چې ښځینه تلاشي کړي، نو دا د هوایي ډګر یو 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 اشد ضرورت دی. لکه په یو شفاخانه کې چې نرسی یا ډاکټر ته ضرورت ده.
د کندهار د هوایي ډګر قومندان څرګنده کړ چې لښترلږه 24 ښځې د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې په خدمت لګیا دي. هغه وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې له مسؤولو ادارو سره بحثونه پیل کړي دي. خو د کندهار د شوزو چارو رئیسه رقیه اتکزی وایي چې داسې حملې شایي د لنډې مودې لپاره د شوزو فعالیت ته خنډ پیښ کړي او ویره خوره کړي، خو د کندهار شوزي د پرمختګ لپاره له خپلې لارې نشي منع کولای.
شاید یو دوه ورځې او درې ورځې یو څه سختګي داسې په دې مابین کې، اما فکر نه کوم چې ټولې نجونې په مکاتب څه چې دي مکاتب خپل مکتبونو ته دی یا شاتګ وکړي یا هم دوی زړونه ښه کوي. وایي چې موږ مقامات ورته وکړو او تر څنګ خپل وطن مجبوري او د خپل وطن ناخوالي او د دې بې سوادي او د بدبختي چې موږ ټولنه نه راځو سره لاس کړی باندې باید دې ته پای ټکی کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر د حمله غندلې ده او په دې اړه د بیړنیو شفافو او خپلواکو څېړنو پر اهمیت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د حمله وحشیانه بللې او د افغانستان د دښمنانو کار بللې ده. د اجرایي رئیس له دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کندهار کې پر شوزو د حمله د افغانانو د کلتور، اخلاقو او ټولنیزو ارزښتونو مخالف کار دی.
سردار آغا له کندهار لیکلي چې باید د ښځینه پولیسو او د تلاشۍ د مامورینو امنیت ته ځانګړی پام وشي. عبدالواسع حیران لیکلي دي چې په کندهار کې پرونی حمله یو جنایت و. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي په کندهار کې په ښځینه کارکوونکو حمله غیر انساني او غیر اسلامي او غیر افغاني عمل و.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په یاد لرې له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې له طبي خدماتو څومره راضي یاست، د روغتونونو وضعیت درته څنګه ښکاري. هیله ده چې سر لوسه به د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې لري لن نظرونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلان وکړو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د جوزجان په خوانی والی احمد اشچی وایي چې له د سره د ولسمشر د لومړي مرستیال د بچلندې قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. نوموړی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د جنبش ګوند ویاند وویل دوی غوره ګڼي چې د دوستم او اشچي ترمنځ راپورته شوې قضیه د قومي جرګو له لارې حل شي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران اوروي.
احمد اشچی له ازادي راډیو سره په یو تازه مرکه کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په وړاندې د قانوني چلند او مجازاتو غوښتنه کړې ده. هغه چې د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې باید د هغه په حق کې عدالت له قانوني لارو تامین شي. ښاغلی اشچی وایي لوی څارنوالې له د څېړنې کړې او د دې ادارې پلاوی باید له دوستم څخه هم څېړنې وکړي. نوموړی وایي چې د وهلو ډبولو له امله یې پښتۍ، د پزې او د پښو هډوکي زیانمن شوي چې د طبي ټیسټونو په واسطه ثابت شوی دی. دی وایي د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لاړم، هلته یوازې لومړني امکانات او وسایل وو. له همدې امله بګرام ته راغلم چېرته چې ډېر عصري وسایل وو. د وهلو ټولې علامې یې تایید کړې. زه اراده لرم چې د خپل حیثیت اعاده وکړم. احمد اسچی تېره اونۍ ادعا کړې چې د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوی او خپله د دوستم له لورې پرې د جنسي تېري اکټونه شوي دي. د ولسي جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې هم یو ځل بیا په دې موضوع بحث وشو. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا قضیه د افغانستان بدنامي وبلله او ټینګار یې وکړ چې موضوع ته د عدلي او قضایي لارو رسیدنه وشي. په کابل کې میشتو د بهرنیو هیوادونو ځینو سفارتونو د دې موضوع د څېړلو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې د افغان حکومت اقداماتو ته په تمه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان لویه څارنوالۍ هم د څېړنو د پیلېدو خبره کوي، د جنبش ګوند ویاند احمد ایشچی داوی متناقض بللی او د موضوع د حل لپاره د قومي جرګو غوښتنه کړې ده. بشیر احمد تاینج وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د جمهور رئیس د مرستیالانو محکمه ناممکنه کار دی. دی وایي اساسي قانون لومړی مرستیال ته د جمهوري ریاست د سرپرستۍ واک ورکړی. له دې ټکي دا اخیستی شو چې د ولسي جرګې د 1300 او 1200 تایید ته اړتیا شته. دا هغه پروسیجر دی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې غیر ممکن دی. د افغانستان اساسي قانون د جمهور رئیس د مرستیالانو د محکمې په اړه وضاحت نه لري، خو د دې قانون په نه شپېته ماده کې راغلي چې په بشري ضد جرمونو، ملي خیانت او یا د جمهور رئیس د جنایت په اړه د ولسي جرګې د ټولو غړو یو سلس وړاندیز کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اکبجی او شپارس دقیق شوی زموږ اخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. په دې وی پانه کې د ازادي رادیو مطالب لوستلای هم شي. د باروډونکو موټرو د چلوونکو او مالکانو د کاری اعتصاب شپږ ورځې وشوې. حکومت وایي د اعتصاب له کبله د ورځې 20 میلیون افغانۍ تاوان اوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له مرکزه پلاوی ورغلی چې دا ستونزه له نږدې وګوري. د موضوع تفصیل له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
نن شپږم ورځ ده چې د کابل جلال آباد لوی لارې پوګدو کې لبار څخه ډکه موټرې د اعتراض په ډول ولاړې دي. د دې موټرو مالکان او ډریوران وایي د لوی لارو پوګدو کې د پراخ فساد شتون له امله کاری حساب کړي. دوی وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته پراخ فساد موجود دی او په ګمرک خاروالې ترانسپورت او تل کې تری غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي.
مثال ترانسپورت چې پیسې واغسته زر په 500 ترافیک وړي، 200 عسكر وړي، چورې نقله ولای چې دې نه بیا کابل نه وړي. کابل کې بیا هم د ترافیک ولاړي، اسکر ملاړي، ترانسپورت والام 3000 روپۍ چې ترانسپورت اخلي، 1.5 روپۍ به ترافیک اخلي. دغه دنه چې بیا حرکت کوي اسکر بیل اخلي. مزار ته چې رسیدي الته هم دغه څه ده. دغه دنه چې بیل تر واپس راځي کانتي والا، هر ځکه کانتي والا وزن زیات بوري، دغه نه پیسې اخلي. خوشی کوي چې کوم وزن پوره ده هغه نه کلاري ودري وي ودري ته چې وزن پوره یې هغه ودري.
د پاکستان نه چې موږ حرکت کوو چې زه ته رسیږو کابل ته، کابل پورې زمنګ نه 2000 روپۍ وروره مصرف کیږي، 2000 روپۍ مصرف کیږي، 2000 روپۍ 15000 ډیزل خوري، موږ ته 9000 روپۍ نه پاتې. هغه نه زمنګ د موټردار کیږي، نه د کلینډر کیږي، هیڅ شی نه کیږي. در په در مزار نه چرکت کوي، لارې بارو په خور ته مزار نه کمیشن زمنګ نه 3000 افغانۍ کوي. په کانټا کې 15000 شپږ اخلي. وزن چې څوک باره وروره هغه پریدي، چې وزن وروره نه پریدي کم باره هغه وروره پارځای کې لانجه ده، پارځای کې به ولاړي.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خوګیانی وایي د دې په خاطر چې د لوی بارډونکو موټرو ستونزه اواره شي، له مرکز یو پلاوی ننګرهار ته راغلی ترڅو د دوی مشکلات له نږدې نه وڅېړي.
له مرکز څخه یو مسلکي هیئت راغلی دی، د کورنۍ چارو وزارت څخه، د امنیت شورا په لارښوونه باندې هغوی له دوی سره له نږدې کار کوي ترڅو ستونزه د تفاهم له لارې حل کړي او دوی خپلې چارې پیل کړي. ولې په امیدو کې ننګرهار ته د دغه ډول حرکت زیان دی. زموږ هیله مندي هم دا ده چې یو ډول نه یو ډول د دوی ځواب واورېدل شي، وختونه واورېدل شي او د قانون په چوکاټ کې ورته حل لاره وموندل شي ترڅو عواید ته زیان ونه رسیږي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د لوی بارډونکو موټرو د کاري حساب له امله هر ورځ 20 میلیونه افغانۍ افغان دولت ته زیان رسیږي. بلخوا حساب کوونکي وایي تر هغه چې په لوی لارو کې د فساد مخه نه ونیول شي دوی به خپل حساب ته دوام ورکوي.
اوس هم اجمل ان درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له لندن څخه خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په تهران کې د اسلامي وحدت په نوم کانفرنس کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د ګډون په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي تهران او طالبان دا ادعا چې ایران د افغان طالبانو ملاتړ کوي ردوي، خو د مذاهبو د یووالي کانفرنس ته د طالب مشرانو د وربللو سره یې دا حقیقت څرګند کړ. د ټایمز په وینا تهران ته د طالب مشرانو تګ د افغانستان په کړکیچ کې ټولو ښکېلو لورو ته روښانه پیغام رسوي. هغه دا چې د سعودي عربستان او امریکا لملاتړ لرونکو یاغیانو څخه د سوریې د حلب خار لنیولو وروسته ایران اوس کولی شي د منځني ختیځ په ټولو سیمو کې او تر دې ورآخوا په روانو کړکیچونو کې جوت اغیز ولري. ورځپاڼه وایي په حلب کې د سوریې د رژیم بریا چې د ایران او روسیې په ملاتړ یې ترلاسه کړه تهران نور هم په سیمه کې زړه ورکړ. ټایمز ورځپاڼه وړاندې وایي د لویدیځ استخباراتي ادارو تل له افغان طالبانو څخه د ایران د ملاتړ وان په ایران کې د ځینو امنیتي شبکو سره د نشه یي موادو د قاچاق په اړه د طالبانو د اړیکو په هکله څرګندونې کولې، خو دا اصل خپله ایران څرګنده کړه چې د افغانستان په کړکیچ کې عملا لاس لري. د ټایمز په وینا د طالبانو ځینو سرچینو ویلي په تهران کې د سیمه ییز کانفرنس کې د دوی ګډون په افغانستان کې د یو لوري په توګه دوی ته د مشروعیت ترلاسه کولو زمینه برابره کړه. ورځپاڼه د یو پاکستاني خبریال طاهر خان له خولې چې طالبانو ته نږدې ګڼل کېږي لیکي ایران په افغانستان کې له خپلو امکاناتو څخه په ځیرکۍ کار اخلي. ورځپاڼې د دې پاکستاني خبریال له خولې ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان رول ډیر کم شوی او له عربي هیوادونو څخه د طالبانو ناخوښي د دې سبب شوې چې دا ډله تهران ته نور هم ورلنډه شي. له امریکا خبریدونکي هیل خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د امریکا د دفاع د وزارت د هغه وروستي ریپورټ ځینې برخې راخیستې چې پکې وایي په 2016 میلادي کال کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه لرل خو تداوم یې نه درلود. خبرونه د امریکا د دفاع د وزارت په 106 پاڼو کې د خبره کړي د دې ریپورت په حواله وایي افغان ځواکونو د تیر کال په جګړو کې وخوده چې د مهمو ګڼمیشتو سیمو او ښارونو د دفاع توان لري او طالبان پرې نه خودل چې کوم لوی ښار یا مهمه سیمه ونیسي. خو خبرونه زیاتوي په لرې پرتو سیمو کې لا هم طالبان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او په اټکلي توګه د افغانستان په سلو کې لس وګړي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي. کله خبرونه وایي د افغانستان ملي اردو تیر کال له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړ چې دا یو بل بریا ده. خو د خبرونې په وینا د ساتنې اکمالاتو او مشرتابه په برخو کې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ستونزې لري چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو دوام ته اړتیا لري.
تاسو زموږ شغل ازادي رادیو او ریات بجیا او 22 دقیقې شوې ل اتنیمو بجو ورسته دی اتنیمو بجو ل لاندو خبرونه ورسته میکروفون تاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د تیبي خدماتو او روغتونونو د وضعیت په اړه تاسو نظرونه اورو. یو شمېر اړیدونکو د افغان بیسم د تاسو اتل شمېرې لري او سم پیغامونه راستولې دي کته تاسو تر اوسه نه وي راستولې او سره واستوي تاسو پیغامونه به ل اتنیمو تر نه نیمو بجو په د خبرونه کې وړاندې شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو درسي کیفیت ته باید پام وشي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس د شنبه په ورځ په یو بحث کې چې د خصوصي پوهنتونونو د مالی تمویل په مقصد جوړ شوی وو وویل اوس هم د ځینو خصوصي پوهنتونونو درسي کیفیت ټیټ دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د عالی مؤسسو له مسؤلینو غواړي چې د خپلو تحصیلي مرکزونو درسي کیفیت لوړ کړي. د دې وزارت د عمومي تعلیماتو رئیس محمد امیر کامول د سه شنبه په ورځ د خصوصي پوهنتونونو د مالی تمویل په یو ګردی میز کې وویل چې په ځینو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالی مؤسسو کې درسي کیفیت ټیټ دی. خاغلی کامول ټینګار وکړ چې خصوصي پوهنتونونه باید هڅه وکړي چې درسي کیفیت یې له دولتي پوهنتونونو څخه پورته شي.
کوشش نهایی ما باید باشه که با کمیت توجه خاصی کردیم.
زمونږ هڅه باید دا وي څنګه چې مونږ کمیت ته پام کړی همدار از د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او د دې پوهنتونونو د رئیسانو په مرسته کیفیت ته هم پام وکړو.
د خاغلی کامول په خبره ک ملي او نړیوال مؤسسې او پانګوال له خصوصي پوهنتونونو سره مرسته وکړي دوی کولی شي چې په لږه موده کې خپل درسي کیفیت لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره په پام کې لري چې له مختلفو لارو څخه خصوصي پوهنتونونو ته د پور او دوی ته د مالی سرچینو د برابرولو زمینه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلان د دغو پوهنتونونو د درسونو له کیفیت څخه شکایت کوي. عبدالولي او رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خصوصي پوهنتونونه خدای دې سم درس نه کوي ورکول کېږي سم کوم پانتونونه چې باید دولت تو غواړي چې کوم پانتونو کې سم درس وي تدریس نشته هغه باید لري چې کوم پانتونونه صحیح دی غوته باید توجه وسی شاګرد سن کې موجود نه وي
و بعض یو هستن کې فقط هدف شون گرفتن پول هست و میخوان کې تنها پول دریافت کنن.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو رئیسان هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې لوړو زده کړو وزارت باید د دغو پوهنتونونو چارې په جدي توګه وارزوي. د آشنا د خصوصي پوهنتون رئیس ساجد الله شیرزی آزادی راډیو ته وویل
کیفیت په باره کې باید فکر وشي، کیفیت باید پورته شي. زه د لوړو زده کړو وزارت نه هیله کوم چې دوی باید خپلې ارزونې په پوهنتونونو کې ډېرې کړي او صادقانه یې کړي، نو په هغه وخت کې کولی شو چې موږ په کیفیت باندې هم فکر وکړو. لیکن بعضې دوستان دي بدبختانه چې بعضې مشکلات لرو موږ چې هغه باید کنټرول شي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 123 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي مؤسسې فعالې دي. د آشنا د خصوصي پوهنتون رئیس وایي چې که د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو په ارزونه کې جدي عمل وکړي کیفیت به لوړ شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ بورډ نوی ټاکل شوی رئیس وایي هڅه کوي دغه سپورتي اداره له سیاسي لاسوهنو وژغوري. شکر الله عاطف مشعل وایي د افغانستان په څو زونونو کې باید کرکټ اکاډمۍ جوړې کړي او له نویو استعدادونو ته به چانس ورکړي چې د کرکټ د 19 کلنو یا هم ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې باید څه اساسي بدلونونه راوړي.
اول د کار به مې دا وي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي. حاجینه چې باید سیستمونه دلته لا تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډول سیستم باندې وړاندې دي، بعض سیستمو ته ضرورت ده چې دا دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
د داس ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکینه مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشت میاشتو په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه، تاسو به څه پروګرام سنجوئ؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږ لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو دما یو ډولنیتونه دا ده چې یو مستقله سلیکشن کمیټه باید ولرو. هغه تخنیکي کار ده، هغه د دې چې هر میچ لپاره باید وګړي وړ او هغه مستعد پلیران انتخاب کړي او خلکو تم قناعت پرې ورکړي. مونږ تم قناعت پرې راځي، په استعداد به خلک راځي هر لوبې ته. او موږ د ډیپارټمنټونو د اخیستو دا چې په شلوریزو لوبو کې څوک لوبېږي، په پنځوسوریزو لوبو کې څوک لوبېږي او په څلورزنیو لوبو کې څوک لوبېږي.
د کرکټ بورډ نوی ټاکل شوی رئیس شکر الله عاطف مشالو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهوری غوښتونکو ګوند پر یو شمېر غړیو د منتخب ولسمشر تر اغېز لاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هغوی د چلند ګرمېدو له امله انتقاد کړی دی. ولسمشر اوباما هغې وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې وایي 80% خلک چې ځانونه د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي معرفي کوي د روسیې د ولسمشر په اړه مثبت نظر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل چې د روسیې د جمهور رئیس په اړه د یو شمېر جمهوري غوښتونکو خوږ نظر به رونالد ریګن په قبر کې ناکرار کړي. هغه د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د روان کال لپاره په خپل وروستي خبري کنفرانس کې وویل چې حتی د جمهوري غوښتونکو ګوند یو شمېر هغو غړو چې له پوتین سره یې د ده پر راکړه ورکړه تل نیوکه کړي، په دې اړه د منتخب ولسمشر دونالد ټرمپ له نظره ملاتړ څرګند کړی دی. اوباما وویل د کسانو حتی د دونالد ټرمپ له دې نظره سره موافقه کړې چې پر روسیه باید بندیزونه لري سي. یو شمېر خلک چې تل یې له روسانو سره زما پر معاملو او خبرو نیوکې کړي، هغوی هم د دونالد ټرمپ نظر تایید کړی دی. حتی د هغه له دې خبرو سره چې وایي پر روسیه د بندیزونه لري سي او د روسیې پر وړاندې د امریکا سخت دریځ د نرم سي او باید امریکا له روسیې سره د ګډو دښمنانو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیل کړي موافق شوی دی. دونالد ټرمپ د پوتین د شخصیت په اړه خوږې خبرې وکړې خو چا یې پروا ونه کړه. منتخب ولسمشر حتی په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا خبرې وکړې، خو هغو کسانو چې تر پرونه یې د روسیې په ضد د نظر څرګندول کار و هیڅ ونه ویل. هغوی بیا اوس تر انتخاباتو وروسته په ناڅاپي ډول دا پوښتنې راپورته کړي چې ولې موږ خبر نه دی ورکړی چې روسیه شاید هغوی له کاندید سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته کړې وي. ولسمشر اوباما زیاته کړ چې روسیه کوچنی او کمزور هیواد دی. د شاغلی اوباما په باور روسیه پرته له ګاز، تیل او وسلو نور هیڅ داسې تولید نه لري چې نور نړۍ یې د اخیستلو سره دلچسپي ولري. هغه وویل که چیرې امریکایان له خپلې لارې او خپلو اصولو وانه وړي، روسیه امریکا نشي کمزوره کولای.
که
چیرې موږ تر دې خبرو لاندې راسو چې د مطبوعاتو تهدید، د سیاسي مخالفینو ځپل او د خلکو د څیرې یا دینی عقایدو پر بنا د هغوی پر ضد تبعیض عادي کار دی، نو د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین موږ کمزوري کولای سي لکه اروپا چې کمزوري کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما څرګنده کړه چې په چین کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې له پوتین سره مخامخ تیزی خبرې وکړې او ورته وویل چې د انټرنیټي پروګرامونو له هګولو لاس واخلي. اوباما وویل ما د کیجبي پر پخواني رئیس ټینګار وکړ چې دا کار دې بند کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د کندهار ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د هوایي ډګر پر ښځینه کارکوونکو وروستۍ حمله یو تروریستي عمل و. د لوګر امنیه قومندانی وایي هغو کسانو ته جایزه ورکوي چې د کتب خیلو پر ښوونځي د حمله کوونکو په اړه معلومات ورکړي. د هرات صنعتي ښارګوټی د ولس ډوله موادو په تولید کې په ځان متکی شوی او د ټول ولایت اړتیا پوره کولی شي. د ترکیې په کیسری ښار کې په پرونی انتحاري چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 55 نور ژوبل شول. د تهران راپورونه وایي چې د هیواد حکومت د هغه کمیسون لغړیو سره د کتنې غوښتنه کړې چې له نړیوالو سره د دوی د اتمی موافقې څارنه کوي. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رایه ورکړي چې د سوریې حالت ته د څارونکو د لیږلو او له دغه ښاره د خلکو د ایستلو په اړه د راپور چمتو کولو په هکله کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور غوښتون کې ګون پر یو شمېر غړیو انتقاد وکړ چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر اغیز لاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې نرم دریځ څرګند کړی دی.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان ادامه خواهد یافت. خدمات صحی در افغانستان و در هر گوشه از جهان از نیازمندی های درجه یک مردم است. اما طور که هر کی به آب و غذا نیاز دارد، خدمات صحی نیز در زندگی روزمره حرف اول را می زند. در افغانستان بانک توجه زیاد به این عرصه شده است. تا هنوز هم مشکل صحی برای مردم خصوصا در مناطق دوردست وجود دارد. امکانات برای تداوی و معالجه در مناطق دورافتاده کمتر است و در شهرها و مراکز بزرگ برای معالجه بیماری های جدی سهولت های زیاد وجود ندارد. با این خاطر شمار زیاد از مردم برای تداوی به خارج از افغانستان می روند که بدون شک برای اقتصاد کشور هم یک صدمه به حساب می آید. با آنکه امکانات در داخل کشور هست، اما پرسنل یا کارمندان صحی در افغانستان کمتر با آموزش های طبی و صحی امروزی آشنایی و بلدیت دارند. در مناطق و محلات شما چگونه است؟ آیا از خدمات صحی رضایت دارین؟ آیا مشکلتان حل میشه یا ای که مراجعه میکنین به مراکز بزرگ و یا هم میرین به خارج از کشور؟ از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف که تلفن های شما را پاسخ خواهد داد با همین موضوع در برنامه با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی ویل، نن په روغتیای خدماتو او د روغتونونو په وضعیت خبری کوو. څومره تاسو راضی است له ډیرو اوریدونکو منندویو چې مخکې تر مخکې نظرونه راستولی دي. له نورو هم میله ده چې نظر به د همدې موضوع په ارتباط راواستوي او لنډ به راواستوي. له نیکه برخه ډیرو لنډ نظرونه راستولی دي. د ټلیفون شمیرې په یاد لرئ: 0909203540 بل شمیره ده 0908225055 او د افغان بی سیم 0913 شمیره ستاسو د پیغامونو یا SMS-ونو لپاره ده. که سکایپ لري او انټرنیټ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، شنونده اول در خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم تو خیم د زابل ولایت تشویل ولسوالی سره په تماس کې
سلامات اوسئ
مخکې تاسو او ټول اوریدونکو ته خپل مننه د سلام وړاندې کوم
کور دی ودان تو حساب مننه
لکه څنګه چې تاسو د صحت عامه په اړه کې خبرونه چمتو کړې ده روسیا هم په افغانستان کې بیا هم موږ باید داسې ونه بولو ځکه چې زموږ وطن د جنګ د اور په لمبو کې سوځي ټول امکانات نه دي په لاس راغلي حالات سره خراب دي جنګي حال ده نو موږ باید له حکومت څخه داسې توقع ونه کوو چې ولې زموږ دپاره د نورو ممالکو په شان چې هغه جوړ دي لکه د اروپا داسې سیستمونه او کلینیکونه او شپخانې نه دي جوړې شوي خو بیا هم پر خپل اندازه انشاءالله شان شته خو البته زموږ د زابل ولایت تشاجوي په ولسوالۍ کې زموږ خپل حال داسې ده چې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شپخانه یا کلینیک جوړ شوی ده د ابن سینا لخوا د ختمیلیږي دا خپل وس و کوشش کوي خاصة په ولادي پروسه کې زموږ دپاره ډېر غټ خدمت کړی ده دا زموږ د وطن ټول ولادتونه چې کېږي اکثریه په دغه شپخانه کې کېږي انشاءالله ښه کار پر مخ ځي خو یو مشکل دا ده چې دلته داسې ښه مدرنې او پرمختللي وسایل نشته او داسې دواوې نشته چې هغه د مریضانو په اعلی درجه سره کفایت کوي چې دواوې ضعیفه دي او دواوې لري هم نه هغه خلک مسکنان دي ورویلي چې په شپخانه کې ورویلي چې په بازار کې بیا اخلي نو خلک د هغو توان نه لري او له بلې خوا څخه زموږ سرکان بلکل خراب دي چې کله موږ ته مریض کېږي یا په ارغنداو کې یا په دایچوپان کې یا په میزان او په داسې لرو علاقو کې زموږ سرکان خراب دي هغه مریضان چې تر دې ځایه پورې رارسېږي هغه پر لارې امردت هم پسې زیات شي او یا ودنګېږي یا یو بل امنیتي ستونزه پېښه شي نو رسد یې ډېر ګران ده خو بالاخره موږ بیا هم له دې حکومت څخه د دې خواهش کوو چې زموږ دپاره یو پرمختللي دواوې له داسې کمپنیو څخه راوغواړي چې هغه اعلی درجه دواوې وي خو موږ ته د پاکستان او له هند او له ایرانو څخه داسې دواوې راځي چې هغه زموږ تاجران یو دی کمپنۍ اخیستې د هغو کوالټي او کیفیت بالکل ادنی نو دلته دونه تاثیر نه لري ستاسو له
ټولو سلامت اوسئ کور ودان تو حساب
تشکر سلامت باشین یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن بفرمایید سلام
علیکم
و علیکم السلام
سلام صاحب تاسو هم کا ته سلام نو لږ کوم شرماغان
د تاسو سره تکاله کوم مهرباني کوئ صاحب
مثلا سلام صاحب موږ د پنجاب پولیس والی کی اطلاقات یو دک یې نه کړل چې د رحمانی کې ده ایا دا نه بشکی کې ده او یو دا نه شبخانه مثلا د ورګي شبخانه د مسوالی کې داس ورشي ده او نو دا یو شبخانه چې هم جوړ شي او په سی ار ته ټول کار خلاص شي دا لاس کا لګيږي کار نه شروع کیږي نو مهمه غوښتنه دا ده چې دا شبخانه باندې کار شروع شي درا په اوس کې شبخانه د پنجاب مسوالی لپاره او نو په سی ار دې ټول په کاپیسا کې مثلا داخل د ولایت کې مصرفيږي او دا شبخانه زموږ حق دی باید دا شبخانه باندې کار شروع شي دا د مسوالی لپاره ډیر مخلوق به وشي چې ډیر نفوس به بږي تقریبا زرهاو کورونه دي نو دا زموږ حق دی چې شبخانه باندې کار شروع شي او دا شبخانه د دوه جوړ شي
او دا
شبخانه نه سلام ده
ډیر مننه کور دی ودان
تشکر سروان سب چیزی که شنونده ما اشاره کردن البته در کشورهای بزرگ هم در هر قریه یا هر منطقه کوچکی که مثلا در 100 یا 200 کیلومتری شهر نزدیک است یک شفاخانه خیلی مجهز وجود نداره بدون شک به خاطر فقط یک کلینیک سی است به خاطر تشخیص بعض از امراض و به خاطر
عاجل و ناروغی و تداوی لپاره
به خاطر معالجه تکلیف های جدی بدون شک مجبور هستند به شهر و شفاخانه های بزرگ برند در چی امریکا است چی اروپا و کشورهای بزرگ تا
بله جن راپورون پاس است په ورسی 15 کلونه که په افغانستان که دومره کلینیکونه و روختونونه جوړ شوی دي چې د افغانستان په ټول تاریخ کې نه جوړ شوی پر حال خو چیرته په ولسوالیو کې کلینیکونه ول لیکن اوس دوی اشاره وکړه چې په تګاو کې څو کلینیکونه دي د البته پرمختګ ده ولیکن ځینې نیمګړتیاوې هم شته لکه څنګه چې توفی صاحب مخکې ورته اشاره وکړه پرمختګ هم شته بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب مهربانی کوي تلم احمد صاحب بله صاحب باور مهربانی کوي صاحب
ز
بله اورو، یعنی تاسو د روغتونونو او طبي خدماتو له وضعیت ناراضي نه یست؟
و ډېر به برخې دي، بس مخ ته سره مې کی دي بلا، خو بس ډاکترانو کم دي، چندانې څوک نشته، بلا خو ډېر مرضي دي، ډېر کیسې دي، خورا ډېر مشکلات سره مخامخ.
سلامت اوسې. مننه. البته ستاسو په سیمه کې اوس هم اکثره ښوونځي بند دي، آینده شاید تر دې هم ښه نه وي، ځکه چې چیرته چې ښوونځی نه وي، مکتب نه وي، هلته خو نو ډاکټر هم نه شي روزل کېدلی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب
سلام سرسات او سام کاران او ټول اورېدونکي وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ. احمدي صاحب مهرباني کوئ، د راډیو یو څه لرې شي.
دلته خو د ډاکترانو دا مشکل دی، یعنی ډېر پو ډاکتران شته، داسې کمزورې ډاکتران شته، نو مریضان چې ورته راشي بس ډېره دوا وري د زیاتو پیسو ده، نو د هر مرض دوا ورلیکي، نو دا خپل مرض دوا دا صحیح نه ورکوي. پو ډاکتران شته او دلته لکه لاټ په شفاخانه کې چې دي، دلته دا پر اولادونو زیاتې مېرمنې خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه د قابلوګانو نشتون لکه بالا او کمی قابلیت دانی سیستان و آغا که دا مریضانی شدی واسی و شپخانی تا نوزی دیا دا قابلیت دانی داسی که ای دا شپخانه کسی دی، نو دا غنوری شخصی قابلیت دان تا دا شدی و لیجی، نو آغا بیا زیادی روپی لاز در آغوانی یا دون آقوانی دنیا خی، نو مسکنان خالگی آغا بیا دون وقتنا لرسالتی اوار وی او دی بیا
صحیح. ډېره مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکی هم شته،
بفرمایئ. سر مهرباني کړئ، رادیو آزادي است.
مهرباني. وعلیکم السلام.
سلام تاسو ته، تاسو همکار نعیمی تاسو سلامونه.
مهرباني.
سلامت اوسې.
شمامه جان د بادغیس ولایت د بانمرغل ولسوالۍ نه اوریکنه.
مهرباني کوئ صاحب.
زب موږ په منطقي کې ډاکتران نشته، کاروان صاحب موږ که چېرې مریضان کوي او مزار شریف یا عراق یا هم ګاونډي هېوادونه پاکستان ته ځو.
بله
درست، مننه. هم دومره و پیغام ډېره مننه. سلامت اوسئ.
تشکر، سلامت باشین. شنوندههای عزیز میتونین با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-545 و 0700-822-755. موضوع برنامه ما هم عرضه خدمات صحی در مناطق شماست که تا چه حد راضی هستین و طوره که در لابلای برنامه هم شنیدین، در افغانستان کلینیک های بیشمار، شفاخانه های بیشمار طی حدود در 12 سال گذشته ساخته شده و خدمات صحی هم بهتر از گذشته دانسته میشه. یک رضایت شما در کدام حد است از شما مشنیم در این برنامه و یک شنونده هم هستن در خط تلفن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است.
مرحبا صاحب، تاسو رادیو ټول کارکونه ته نیدل کوم. سلام الله علیه کوم ورته.
سلامات
څنګه چې دا مخ ته دی او له کوم موبایل سي دا پر خدمات سره خدمات دي د مخ په اړه غنې په ولایت کې دا څنګه سم دا څنګه ملرو چې را د مخ سمالي دی او کاو دنه مې کیسه څنګه هم ستاسو موږ نه کولای چې ورو خلنو تلاش راځي ولرو او که شتون هم لري دا موږ ته
سلام 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 نلرو. صحیح، ډیر مننه چې تلفن مو
وکړ. یک نفر از طریق اسکایپ هم هستن، ساروان صاحب که منتظر ماندن، بعد از میریم به پیام های شنونده های ما. بفرمایید. سلام احترامات شما
ته.
سلامت اوسې. आवाज مې څه ورو ده، نه پېژم چولې.
هر چې له جاپان څخه څو نه غږیږم ځکه
आवाज باندې. بله، فاصله زیاته ده، خو د اسکایپ کیفیت بهتر ده. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، تاسو خو به تر مرګ کې په کومه کې سره ډېر شپخانی جوړ شي، کلینیکونه په کیفیت ډېر ټیټ دی او دولت هم په دې لاره کې اساسي اقدامات کړي نه دی. او دوه مسله ده چې موږ تاسو افغانستان نه بیرون پیر افغانان درو چې ډېر مسلکي پخران دي، نور برخو کې هم ډېر هر ډاکټر او پروفیسوري دوی لري،
باید د افغانستان حکومت ساتمی وزارت د دې خلک سره باید مستوسی دوی افغانستان ته یعنی زمینه مساعده کې چې پی ګټه اگر نشي کوي چې د خلکو حالته دایمي وي چې باید ختم دی راشي حالته افغانستان د خلکو خصوصا د کارونو ته کومه ورکی او مسلکي معاینات موږ مریضانو کې حتی موږ تاسو مریضان شته چې هغوی یعنی په ډېرو یعنی په اسانو سره کوي چې د هغې تشهیر شي او حتی مګر په افغانستان کې کوم ډاکتران چې دي هغوی هغه ګونه نه لري چې مثال تاسو در کوم یو ماشوم چې د سرطان مرضی لري کوم چې دلته څه معلومات د ډاکتران هغوی ویلي چې یعنی اته نوي یا پنځه نوي فیصد د دې امکانات وو چې هلته یعنی صحیح تشخیص شوی دو امکانات وو دا چې ګونه شو اوس دلته یعنی دې تداوی په دې خارجي ملکو کې پاتې وشو مګر نتیجه یې ورنه کړې امکان لري چې مړ شي.
بله صاحب،
نو دا مشکل ده چې باید رسیده کړي.
درست، بیره مننه، کور ودن.
تشکر، سلامت باشین. حالا هم بریم به پیام های شنونده های ما. غرزنگ از ولایت لوگر نوشته کرده که اینجا یک شفاخانه دولتی است، گفتن نظافت در او مراد نمیشه و راضی نیستیم. محمد شریف از ولایت بغلان از ولسوالی دهسلا نوشته کرده که در ولسوالیشان ادویه های کلینیک توسط افراد مسلح به فروش میرسه. گلمیران عثمان خیل هم از ولایت بغلان ولسوالی نهرین نوشته کرده که از خدمات سی در منطقه ما تا حد راضی هستیم، اما گفتن جوانان که تازه از پوهنتون های شخصی فارغ شدن و در ولسوالی های دوردست آمدن متاسفانه توانایی نوشتن اسم مریض را هم ندارن و از وزارت صحت عامه گفتن میخواییم که جلوی پوهنتون های شخصی را بگیره، زیرا اکثری پوهنتون ها فقط گفتن در بدل پول سند می دهند. و احمد الله از ولسوالی میوند ولایت قندهار نوشته کرده که در ولسوالی میوند ما از کار شفاخانه راضی نیستیم و گفتن در شفاخانه ما ادویه هم وجود ندارد.
عبدالواسی ارمان لوگر سخلیکی و ایدلت نائب امین الله روختون مش راضی نیو. عبدالواحد مدقیق حمله لوگر لیکی و لسیحتی آمی روختون سل فیصد راضی. حامد مومن لکابل لیکی و دو حکومت شخصی شفخانه ش امکانات لری. محمد فهیم عدیب لمیدان لیکی چی لسیحی خدماتون راضی و لیکن یو مریض لرم چی ده پروستیت تکلیف لری و سایران دیتا چی خارج ته بوسما او کتاسی په داخل کې د کوم متخصص ډاکټر یا شفاخانه معلومات لري راته ویشي. کاوریدونکو کې لري در هو بشي د افغانستان یو بل اوریدونکو جعفری لیکي د افغانستان په یو روختون کې ام آر آی ایکس ری نشته. علاودین احمدزی له محمد اغي ولسوالي لیکلي ډاکټر صاحبان کې نظافت مراعات کړی نو راضی یاستو. محمد قاسم زواک ده هلمند ولایت څخه لیکي په لشکرګاه کې روغتیایي مرکزونه شته، خدمتونه وړاندې کوي، خو په ولسوالۍ کې روغتیایي خدمتونه په ټپه درېدلې دي. عبدالقادر له هلمند ولایت لیکي وايي په هلمند کې په کلینیکو کې پرسونل ډېر کمښت دی او د هر چا تداوی پکې سمه کیږي، نو چې پرسونل کمښت دی بیا تداوی څنګه کېدای شي؟ سناولا کامران له ناوې ولسوالۍ چې د همدې هلمند لیکي وايي دلته په روختونونو کې یوه او یا نور پیغامې نه لوستل کېږي. فکر کوم چې د دوا او مشکل ته اشاره ده. نقیب الله حق دوست له هلمند څخه لیکي وايي په لشکرګاه ښار کې روختونونه اکثره په خپل سر جوړ شوي او په روختونونو کې د ژمي پر رسیدو سره دواګانې ډېرې زیاتې ګرانې شوي دي. نور پیغامونه به ورسته ول.
تشکر از این شنونده ها، پیام ها خیلی زیاد هستن و شنونده ها در خط تلفن هم خیلی زیاد هستن و منتظر ماندن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. عبدالحق احمدزی هم لکابل هم یاری کتنگه کرد.
مهربانی کوی احمدزی سیب.
تاسی مستی وای پا کتیسا ولیت که دیر کلینکونه جورسی هم نیسی پا طول افغانستان که طول ولیتون و طول ولسوالی که دیر جورسی مگرم دا خیر مونږ منو مونږ بچای بچای به افغانستان خو پرانه کې خو مطلب لګروس هغه په کار دا ور پښتنې په کار دې کې څو خدمت کوي نه کوي او ردی چې ته مو سای وګوري کنه.
بله سه منظور چی و
دا یو دا ضرور می هغه نه پاره خاصه وي د شپږم سیم دا پښتنې کوو هغه دې خبرونه پورې مربوطه نه ده. خیر هو مشکل دی و سماغه بیرت شپګم نه له پاکستان کې پاره غسوې دلته ووم سیم کې نه چې اوري بیرت شپګم کې چولې ده. هم دې سیم کلینیکونه ما خدمت نه کوي نه کوي نو باید درست برداشت هم وشي. دا
خدمت
کوي نه کوي؟
بله، دا خو لا ډېره مهمه ده. یعنی یوازې کلینیک نه دی مهم، بلکې هغه خدمات چې پکې وړاندې کېږي هغه تر کلینیک هم مهم دی. ستاسو سره شاید ډېر اورېدونکي موافق وي.
زه خدای کوي موږ بچی بچی د افغانستان ښه پوره کړي، د سړک او د کلینیکونو خدای دې همداسې نور هم آباد لري. خو لکه مطلب او دغه رقم مشکلات هم دي هر چېرته جوړ شوي دي.
بس نو دا په موږ تاسو افغانانو پورې اړه لري. کلینیک په بهرنیان را سره مرسته وکړي جوړ بي کې، بیا نو باید ساتلو پاللو هلته خدمات وړاندې کول زموږ تاسو کار دی. که افغانانو سره هم دغسې احساس قوي شي د خدمت، نو حتما به ښه خدمت وړاندې کوي. بل اورېدونکی لرو؟
بفرمایئ صاحب.
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مہربانی.
بله صاحب، دا مشکلات هم شته. البته یو شي ته مو پام وي چې چېرته امنیت نه وي هلته به څنګه تکړه ډاکتران زړه ښه کړي چې لاړ شي. دا مرته یو څه مشکله
ښکاري. حرف اوله مې زنه در این مورد هم بر صورت ببینیم در سایر مناطق شنونده های ما چی گفتنی و نظر دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد اعظم پکتیکا ولایت شفیل آباد خبرې کوم.
مهرباني کوم صاحب.
دا مشکل خو دا دی چې کوم کلینیکونه جوړ شوي دي، دا باید د تجارت له مخې جوړ شوي یا د پیسو ګټلو له مخې جوړ شوي دي. په اکثره کلینیکو کې داسې خاص دوا نه ورکول کېږي، کوم چې بیا مشکل بیا یو لوی مشکل دا ده. ولایت کاته ولایت تاسو په خپل معلومیږي چې یو خپرونه کومه ولایت ډېر ګډون نه کیږي. کله چې یو سړی ځنده وي نه احساس کوي دماغ هم دي، هغه بیا چارواکي دې خبر نه اخلي. یو واکسین مبارک درې کاله مخکې دی عبدالرحمن په نامه و، زموږ شخیل آباد ته راغلی و. عمر واکسین سره نه تطبیق کېږي، دا ډېر مهم شی ده. هغه ما دماغ خبره وانه اخیسته، بیا زه ولایت ته ولاړم جعفر خان په نامه وکړو، هغه ته مې دا خبره وکوله. بیا زه سعودي ته ولاړم، درې کاله بعد راغلم. نو زموږ دا واکسین چې دا ګواښتي دی واجې خوا سیمه ده، د ډیلي ولسوالۍ یعنې د پکتیکا د غرب خواته او د پکتیکا د جنوبي شرق خواته د خوشامند ولسوالۍ سره مربوط لري. ساحه کې واکسین بالکل نه ده تطبیق شوی، ډېر کلي پاتې دي. او کوم هغه چې دا امکانات چې دي، درې کاله مخکې د شیرکوټ هغه کې غلام نبی ډاکټر ده، یو چا ماته کیسه وکوله چې دا کیس نه کوي، اچ په کیس باندې یو نتیجه درته ولیکي. یا ماته دا شکایت وکول، کله چې زه خپله ورغلم مایکروسکوپ یو بولې چې څنګه دا کیس ور دی، ته درې کاله ناسو دی وبځای باندې ښه. نو بیا ما پلان په یو څه باندې د اخر بودې شته بیا ده. خو مقصد دا چې یو ځای کار نه تطبیق نه کیږي. خو ما ګیله له دې چې دا چارواکو ته یا د سیاکانی د رئیس څخه شکایت وکړي، هغه څه شکایت نه کوي. ما ګیله له دې وجه ده چې شکایت چې تا نه کوي، دا تر ګیلو خبره ده. نو بیا به کار څنګه عملي؟
درست، ډیره زیاته مننه. نو هیله ده چې د عامې روغتیا ریاست، البته ستاسو د ولایت د مسلې خصوصا واکسین ته خو جدي پام وکړي. د دوا په ارتباط البته یو خبر باید وشي چې له کلینیکونو او روغتونونو د هر ډول دوا تمه هم مه کوئ. که تاسو نورو دنیا ته وګورئ، ګاونډیو هیوادونو ته وګورئ، هلته به شاید دلته به یو نیم شی درکوي، هلته هېڅ شی خپلو اتباعو ته نه ورکوي.
بدون شک. بله بله،
بې پیسو البته. که نه
واقعا.
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله سروان صاحب، السلام علیکم. تا تو نیمه صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
دا د کلینو پر برابر مو اول چې تاسو راضي یاست یا ناراضه یاست، زه د فراه ولایت د شیبیکو د ولسوالۍ څخه تاسو ته خبره کوم. صاحب دلته خو کلینیکونه دا چې دي، د دې دولت خو هر ځای دی، لکه د وای وشتې ویلو چې خوشی دی ولی کری دی هغه کم ځای می سم دی خو په هیڅ شی چې دی هغه مزایي شی څخه رضایت نه لرو، بیا خصوص د کلینیکو څخه یو خو علاوه په دې چې ډاکتران نشته، کنیم دا ښه امنیت ولسوالي هم ده او بل دواګانې چې دی هغه موږ ورسو تا مخکې وویل ته هلته ما د دواګانو مه کوی، د هغه لوړو دواګانو ته ما خو نه کوه، حتی یو دغه یو لږ شی چې دی دا هم بګل سره موږ ته نه راکوي. او بل دا خوارو غریب چې ورځي د دو څخه چې دی هلته دوی خپل شخصي دواګانې لري، شخصي دواګانې ورکوي، ډېر قیمت چې دی په ډېر قیمت یې ورکوي. او بل د نسایي ولادي پر برابر باندې چې دا خلک ورځي د دو سره ډېر ظلم کېږي، دا زموږ په متکې کښې چې دی تومن مصرفېږي. هر ښځه چې هلته ور چې هلته تولد وکړي دوه نیم لکه درې لکه تومنه چې هغه شپږ اووه زره افغانۍ کېږي ځینې اخلي. نو موږ خو دا خپل د کلینیکو څخه چې هېڅ راضیتوب نه لرو، نو نور کم شی نه لرم، نو نور تاسو وخت نه نیسم، نه هیله چې په دغه باره کې دغه مسؤولین چې دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. د خپرونې یو هدف هم همدا ده چې ستاسو له مشکلات هم مسؤولین خبر شي.
یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین صاحب،
خبری
صحبت کنین لطفا. اگر
دوی چند سالا سوار کن لکه چی بل اوریدون کتاب آور شو،
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، صحبت کنین صاحب، مهربانی.
و علیکم السلام،
مهربانی.
صاحب ډیر خوشحاله سم من د تاسو سره خبر وکړو. صاحب خبره د شفاخانو پر درملنه ده.
بله، تاسو څومره راضی یاست د خپلې سیمې له روغتونه له کلینیکه؟
صاحب زه د خپل دولت نیازی خبره کوم، دا ګیله ټوله له موږ له افغانانو څخه ده چې نه د ډاکتر دغه کوو او نه دا مکتبونه پرېږدو په علاقو کښې. نو اوس په موږ خامخا ګاونډیانو ته هم اړ یو د درملنې دپاره، موږ په ملک کښې هم ډاکتران شته، هر سهولت شته، خو موږ یې نه ایله کوو.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودان؟ بله، خبرې ممدومره وي، سلامت اوسئ. دوی ویل چې موږ یې خپله نه علاقه وو، که نه دا د پهمدې خپرونو کې مو خبر درلود چې د لوګر په محمد هغې ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی وسوځول شو. نو چې خلک ښوونځي سوځوي، البته خلک خو دا کار نه کوي، یو خاصه طبقه به یې ښوونځي سوځوي، مکتبونه ورانوي، نو بیا به څنګه تمه کوو چې قابلې به روزل کېږي، ښځینه ډاکترانې به روزل کېږي؟ نو بیا به ټوله مجبوري چې د معمولي ولادي نسایي خدماتو لپاره، طبي خدماتو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته ځي. اورېدونکی د ټېلیفون له لارې لرو،
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم شبیر احمد استاد،
بفرمایئ. نقای شبیر
تشکر از برنامه زیبای او پر ارزش شما. در زبن فقط از شهر کابل کم میزنم، چون در کابل زندگی میکنم و اصاب سلامات سی در کابل بسیار خوب شست، بسیار خوب است، خصوصا شبخانه حکومتی دیگه خوب خدمات ارزا میکنم و مردم. فقط صرف و صرف از حکومت، از سران حکومت و از مقامای بالا حکومت، برادرم و پیشتر گفتن که به اصاب دکترها کمی زیب زن ای چند نیز دکترهای بسیار ورزیده و برجسته و بسیار زیبا و دانشمند داریم، اما مشکل این است که به اساسات معیار روز برابر بازی اولادشان است که دیگر مریض های ما میرن به خارج، فقط پیسه ما به خارج صرف میشه و مصرف میشه، عیف میشه، عیف مهر خارجی ها میشه، دیگر دکتراش دیگر کرای تیاره میشه و پیسه ویزه میشه و دیگر مصرف خارج میشه و مصرف سی میشه. اگر عمود داخل مصرف شود کل بدر داخل ما میخوره. فقط یک خواهش است که دیگر در این تنه طول 16 سال یا 15 سال اگر جوان های ما از صف 12 فارغ بشن، ما این سال 4 دوره فارغ تحصیل دیگر طبی داشتیم یا پاسم دکترا داشتیم که زیبا می بودن و لایق می بودن به معیارهای دکتری و طبابت امرو برابر می بودن. اگر همی کوشش میکردن امروز ما مشکلی به خارج نمی داشتیم. تشکر از شما،
سلام،
مهربانی، لطف کردین. بسیار کوتاه سرون صاحب، میتونیم یک شنونده رو بگیریم، وقت ناش خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است،
مهربانی.
مهربانی،
السلام علیکم. اول تاسو ته او مېلمنو ته سلامونه تقدیموم. زه محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې
مهرباني کوئ.
مونږ د افغانستان د حکومت نه ډېر څه افتخار کوو او افتخار هم کړی ده کارونه هم کړي دي او په ځمکې کې او داسې کارونه شوي دي لکه کلینکونه لکه شفاخانې لکه نورې مکتبونه د دو نظارت په کار ده ورونو دوی ته ډېر کلک باید نظارت وکړي چې چا ته دا پېشته چې دا نورو ورونو ویلې چې یو چې دا ډاکتران پکې دي چې خپلو خپلوان ورځي او هغو ته تعویل اخلي اصلا نور چې دا سیاسرې واړه ماشومان ورځي دغو بیخي تعویل نه اخلي او دا مکتبونه چې دي چې معلمان راځي ما شاګردان وي چې شاګردان وي معلمان وي بیخي نظارت نشته. مونږ له هر کارونه د موجوده دولت نه افتخار کوو او افتخار هم کړی ده دو تمره یې ورکړې ده بیا هم ورنه افتخار کوو بیا هم ورنه حمایت کوو خو د دې لپاره دا پکار ده چې دا د نظارت پکار ده ډېر ډاکتران